درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نیک هلا و احترامات به قبول کی قدر منو کوله لیسکون کو زبرشنا هم خاری و زربه هم تاسو ټول تشرف واسمه د اون ټوګی جغرافي مسمن ګر رسم لوستم. لمن دیم چې تاسو ټول قدر منو کوله لیسکون کو برتر او جوړو صحت مند او سیر او د صحت جامع بم پتن می درنو سکون کو د سیس مرستا سو د نن ورځې لوست ګر رسم لوستي کوم چې نن ورځ مرستا سو د کتاب اخرنی لوست دی. نو هله د چې تاسو ټول قدر منو کوله لیسکون کو د لوست په پیپر رسمتیا وکړي او یو څه داخلي پروګرام کوله لیسکون کو مخکله دنه چې د نن ورځې نوې لوست پیل کړه. تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپلو ځانونو سره خپل کتاب کتابچه وکړئ منول لري، ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې د تاسو خپل بلکې تاسو د کورنۍ نور غړي ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. خو جوګل لري زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د ډېر لسم لوست موضوع د آسیا مسؤلیتي جغرافیه د آسیا سیاسي جغرافیه اړوند ده. کتاب صفحه له اونې ویمې نه پیل بیا تر سلمې صفحې پرې همدارنګه که درمونه وګورئ لیزه کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي له لومړی د آسیا مسؤلیتي جغرافیه، دویم د آسیا سیاسي جغرافیه. دا هغه دوه مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو که درمونه وګورئ لیزه کوونکو د پراته وجو دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست په پیپر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو وګورئ لیزه کوونکو د لوست په پیپر شبو کې لومړی موږ تاسو د آسیا د لوی وچې د مسؤلیتي جغرافیه په هکله معلومات لاسته راوړو چې د آسیا د لوی وچې مسؤلیتي جغرافیه څه ته وایي او له څه څخه عبارت ده. وګورئ لیزه کوونکو د ورېښمو لارو لرغونی لار ده چې د چین او هندستان له مدیترانې سمندرګي او اروپا سره نښلول دي. دغه لار د نورو زده کوونکو له ډیرو آسیایي هیوادونو سره په ځانګړي ډول سره زموږ د ګران هیواد افغانستان څخه تیر شوې ده. په دې لار ورېښم او درمل له آسیا څخه اروپایي هیوادونو ته وړل کیږي. نن لار کې له پخوانه زیات پراختیاوي موندل شوي دي او لارې پر دریو برخو باندې ویشل شوي دي. نن مخکې چې کوم دودو درستور و کوم حالات چې و چې ټکنالوژي پرمختګ نه و کړی په هغه وخت کې لارې په ډېرې خرابې وې. خو نن وخت کې په نن زمانه کې لارو ډېرې زیاتې پراختیاوي موندلې دي او دغه لارې چې دي پر دریو برخو باندې ویشل شوي دي. لومړنۍ لارې چې دي په خپله د وچې لارې دي چې له سړکونو او د اوسپنو له پټلیو څخه عبارت دي، هم د اوسپنو له پټلیو څخه جوړ شوي دي کوم چې پر تاسو د اورګاډو لارې هم ورته ویلی شو. دویم درنو زده کوونکو هوایی کرښې دي او دریم هم د اوبو یا هم سمندري لارې دي چې نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو په تفصیلي شکل سره هر لاره تشریح کړو. لومړنی قدرمن زده کوونکو موږ تاسو د وچې یا هم مسؤلیتي لارې په هکله معلومات کړو. درنو قدرمن زده کوونکو دا لارې سړکونه او د اوسپنې پټلۍ دي چې د اوسپنې پټلۍ مهمې ارزانې او ډېر د امن لارې دي چې ډېر آسیایي هوادونه ترې ګټه اخلي. ډېر اوږده او د اوسپنې لارې په روسیه کې موجوده ده چې د اولادی واستاک بندر چې د جاپان سمندر کې په غاړه پروت دی له مکسیکو او اروپا سره نښلوي او په اوس وخت کې د ترکیه، ایران، پاکستان او هند هیوادونه یو له بل سره د اوسپنو د پټلۍ په وسیله سره نښلېدلي دي او سوداګریز مالونه او مسافرین بیلابیلو ځایونو ته رسي او په دې ډول سره یې خپلو لارو ته ادامه ورکړې. د آسیا په ځینو نویو ښارونو کې هم د اوسپنو د ځمکې لاندې پټلۍ هم شته چې د مترونو په ډول سره موجود دي او د دې لارو څخه په زیاته کچه څخه استفاده کیږي. هم چې نن درنو زده کوونکو دوه مونچلې په خپل موضوع تاسو ولوستل چې سمندري لارې. دغه سمندري لارې درنو زده کوونکو د آسیا خلکو له لرغونو زمانو څخه تر نن پورې په هغو ځایونو کې چې سمندرګیو او سیندونو کې ډېرې اوبه او لږ زورې درلودې او بیړۍ د چلولو وړ وې، د هغو څخه د خلکو د سوداګریزو توکو په وړلو او رالوړلو کې ګټه اخیستل. مهم کانالونه او ابناګانې د هغو څخه د بابا المنداب ابنا ده، د ملاقا او هرمز د آسیا د لوی وچې په شاوخوا کې پراتې دي، د هرمز ابنا ده چې د عمان د سمندرګي او پاریس خلیج په منځ کې پراته ده. هر ورځ زیات شمېر بیړۍ ورڅخه تیریږي او په زرګونه بوشکې نیپ د نړۍ ګوټ ګوټ ته لیږدوي. د سویس کانال او سور سمندرګي هم د مدیترانۍ له سمندرګي سره یې نښلولې دي چې له دې لارې ډېر سوداګریز مالونه د آسیا، اروپا او افریقا په منځ کې تبادله کیږي او له یو هیواد څخه بل هیواد ته لیږدول کیږي. هم چې د دې ترڅنګ د ملاقا ابنا چې د مالیزیا او اندونیزیا د هیوادونو په منځ کې پراته ده، هم د آسیا ختیځ او سویل ختیځ هیوادونو له نورو نړۍ سره نښلوي او د نورو نړۍ سره یې ورته ارتباط ورکړی دی چې له همدې امله څخه سمندري لارې چې ډېر زیات اهمیت او ارزښت ورده. د دې ترڅنګ درنو غوړلې زده کوونکو دریمه لارې چې ده هغه پخپله هوایی کرښې دي چې موږ تاسو پوهیږو هوایی کرښې عبارت له څه څخه دي. هوایی کرښې لوی ښارونو سره نښلولي دي، یعنې لوی لوی مختلف ښارونه یې سره نښلولي دي. د شلمې پېړۍ په وروستیو کې د الوتکو په جوړولو کې ډېر پرمختګونه شوي دي چې الوتکه د لیږد یا هم نقلیې ډېر ګړندې وسیله ده چې کوم صادرات واردات سرته رسول کېږي. هم مسافرین د یوه هېواد څخه بل هېواد ته سفر کوي، نو دغه د لیږدولو یوه ګړنده وسیله ده چې په ډېره چټکۍ سره دغه سفر تایید کوي یا هم مخلاصوي. یعنې که چېرې موږ او تاسو په موټر کې یو سفر لرو چې هغه په 24 ساعته کې موږ او تاسو سرته رسوو، خو د الوتکې له لارې څخه موږ او تاسو کولی شو د سفر په 2 ساعته کې سرته ورسوو. او هم چې نن د دې تر څنګ درنو زده کوونکو دغه لارې چې دي ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي چې په لیږد او رالیږد کې پرمختیا راوستلې. د هر هېواد لوی ښارونه هوایي ډګرونه لري چې مسافرین د یوه سوداګریز مالونه په لږ وخت کې له یو ځای څخه بل ځای ته لیږدوي، او په دې ډول سره مسلسل توګه سره یې پراختیا پیدا کړې ده. هم چې نن درنه ځکهونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د آسیا د لویو وچې محصولاتي لارې وپېژندلې چې محصولاتي لارې کومې دي او څو ډوله دي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویو وچې سیاسي جغرافیا پېژنو. خو ژو کله درنه ځکهونکو آسیا لویو وچې یو له هغو لویو وچې له جملو څخه ده چې پراخه سیاسي جغرافیا لري. چې سیاسي جغرافیا د جغرافیې د علم یوه څانګه ده چې د هېوادونو د څلورو خواوو او سرحدونو په اړه د کورنیو او نړیوالو اړیکو او ادارې جوړښت په اړه بحث کوي. چې یعنې دغه کوم څلور خواو ته کوم سرحدونه موجود دي، کوم هېوادونه موجود دي، د دغو کورنیو او نړیوالو هېوادونو ترمنځ اړیکه او اداره جوړښت ده تر بحث لاندې نیسي، او د هغه په باره کې موږ تاسو ته معلومات راکوي. نو آسیا د نړۍ یو ډېره لویه وچه ده چې پراخه ساحه یې نیولې ده. په دې لویه وچه کې درنو زده کوونکو 46 خپلواک هېوادونه پراته دي چې بېلابېل رژیمونه لري، چې په ځینو دغو هېوادونو کې لکه افغانستان او ایران اسلامی جمهوریت حکم چلوي، او یو شمیر جمهوری رژیمونه لري چې هم د خپل جمهوریتونه جدا دي. ځینې هېوادونه لکه جاپان شاهي رژیم لري، د قطر متحده عربي امارات شیخ نشین حکومت لري، او فلسطین خودمختار دولت لري. ځینې د نظر خاوندان د آسیا لویه وچه د سیاسي جغرافیې له مخې په اوو برخو باندې ویشي. یعنی آسیا لویه وچه د سیاست له لحاظ څخه، د سیاست مداري له لحاظ څخه پر اوو برخو باندې ویشلې ده. کوم چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولو. لومړنۍ برخه یې درنو او قدر منځ کوونکو، لومړنۍ برخه یې منځنۍ ختیځ کې د آسیا په سهیل لویدیځ کې پرته دي، او اسلامي عربي هېوادونه او ایران په کې کې موقعیت لري. د دې تر څنګ دویمه برخه چې د درنو زده کوونکو د آسیا جنوب و، چې د افغانستان اسلامي جمهوریت، پاکستان، هند، بنگلاديش په کې پرته دي. دریم هم درنو زده کوونکو د آسیا سویل ختیځ چې مهم هېوادونه د اندونیزیا اسلامي هېواد او مالیزیا ده. څلورم هم درنو زده کوونکو، څلورم کوم دغه چې دی هغه په خپل لیري ختیځ کې مهم هېوادونه یې چین، جاپان او کوریا ده، چې دغه هېوادونه له مهمو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او پنځم هم منځنۍ آسیا، چې د تاجکستان نه تر ترکمنستان او قزاقستان پورې پکې کې شامل هېوادونه راځي. هم چې نن شپږمه درنو زده کوونکو، شمالي آسیا چې یوازې د روسیې آسیایي برخه پکې موقعیت لري. او اووم هم درنو زده کوونکو، لویدیځه آسیا چې کوچنی آسیا هم یادیږي او لوی هېوادونه یې له جملو څخه یې پخپله ترکیه هېواد شمېرل کېږي، چې دا یو له لویو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، هغه هېوادونه چې د سمندرونو په خوا کې پراته دي، سمندرونو په خوا کې موقعیت لري، د ټولو هېوادونو خوا ته آزاده لاره لري. یعنې کوم هېوادونه چې سمندرونو ته نږدې وي، هغه نورو ټولو هېوادونو ته آزاده لاره لري. د افغانستان، مغولستان، لاوس، نیپال، بوتان او د منځنۍ آسیا هېوادونه آزاد سمندر ته لار نه لري. ولې؟ ځکه چې دوی شدي د نورو هېوادونو په واسطه سره د دې کې زیات شمېر اوبه هم نشته، نو په همدې خاطر سره دوی آزاد سمندرونو ته لار نه لري. چې له دې عمله څخه د نورو هېوادونو په پرتله په ارتباطي ستونزو باندې اخته دي. یعنې دوی نشي کولی چې د نورو هېوادونو سره مستقیما رابطه ونیسي، د هغوی سره ارتباط ونیسي، خپل سوداګري ته لا هم پراختیا ورکړي. چې د هغو له جملو څخه لکه مخکې چې ما یادونه وکړله، یو په خپله افغانستان دی، مغولستان دی، لاوس دی، نیپال دی، بوتان دی، چې دا په خپل د منځنۍ آسیا هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې آزاد سمندرونو ته لاره نه لري. په دې ترڅنګ د آسیا د لویې وچې ډېر با ارزښته کاني مواد، د مهم کرنیز محصولات او ډېر وګړي او ښه د خرڅلاو بازارونه لري چې په همدې دلیل د اروپایي هیوادونو د پاملرنې وړ برازمینو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ د رڼو زده کوونکو د اروپا استعماري هیوادونه په اولو کې د سوداګریزو کمپاینونو په نامه آسیا ته راغلل، وروسته یې ساحلي برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې. یعنې لومړی دغه اروپایي هیوادونه کله چې آسیا هیواد یې ټارګېټ وګرځوي، آسیا کوم برازیم چې دی دا یې ټارګېټ وګرځوي، نو په اول سر کې دوی د سوداګریزو کمپاینونو په نامه سره آسیا ته راغلل. یعنې دوی دغه آسیایي هیوادونو ته دا وویل چې موږ سوداګري سرته رسو، په همدې دلیل باندې دوی ته راغلل. وروسته د هغه څخه دوی پر دغه آسیا هیواد کې چې کوم هیوادونه موجود دي، پر هغوی باندې یې د واک لګولو اراده وکړله او غوښتل یې تر څو دغه کومې برخې چې دي دوی تر خپلې ولکې لاندې راوړي. نو په اتلسمه او نولسمه پیړۍ کې اروپایي پرتګالیان، هایلنډیان، هسپانویانو، انګریزانو او فرانسویانو آسیا ته دوی راغلل. پرتګالیانو د آسیا سویل ختیځ برخې تر خپل استعمار لاندې ونیولې. یعنې دوی پرتګالیانو لومړي ځل کې چې دوی کله راغلل، نو په هغه وخت کې لومړی دوی د سوداګرانو په بڼه راغلل، وروسته د هغه څخه دوی د آسیا ختیځ سویل برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې او پر هغوی باندې برید وکړه. هایلینډ او اندونیزیا انګریزانو د میانمار نه تر افغانستان پورې اشغال کړل. یعنې هایلینډ او اندونیزیا چې وه، هغه په خپله انګریزانو د میانمار تر افغانستان پورې اشغال کړه. او افغانستان لومړنی یو له هغو هېوادونو له جملو څخه و، درنو زده کوونکو، کوم چې د انګریز پر ضد یې درې لوی نړیوالې جګړې وکړلې او لومړنی هېواد و چې د نړۍ لوی استعماري قدرت ته یې ماته ورکړه او خپله خپلواکي یې ترلاسه کړه. یعنې په نړۍ کې لومړنی هېواد هغه افغانستان و، کوم چې انګریز په څیر ستر حکومت ماته ورکړه او خپله خپلواکي اعلان کړل. د شلمې پیړۍ په منځ کې په آسیا کې یوازې شلو هېوادونو خپلواکي ترلاسه کړل، یا هم خپلواکي درلوده. د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه په ملتونو کې ورځ په ورځ باندې ژوندي کېدل، تر څو چې اکثر هېوادونه خپله خپلواکي ترلاسه کړي. یعنې کله چې افغانستان لومړنی هېوادونو له جملو څخه وشمېرل سو، نو په هغه وخت کې وروسته نورو ټولو هېوادونو کوشش کوي تر څو خپل هېواد له انګریزانو څخه او یا هم د نورو اشغالګرو هېوادونو منګول څخه خلاص کړي او خپل خپلواکي اعلان کړي. نو افغانستان د ټولو نورو ملکونو لپاره یو مثال یا هم بیلګه سپل، کوم چې نور هېوادونو ته یو مثال پرېښوده. نو درنو غوړلی زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ او تاسو د آسیا د لویې وچې د محصولاتي جغرافیه او سیاسي جغرافیه په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې درنو زده کوونکو تاسو ټول قدرمن زده کوونکو لپاره مې درې ډېرې ساده او اسانه پوښتنې چمتو کړې چې هرې پوښتنې ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب وایئ. راځم قدرمن زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: سیاسي جغرافیه د کومو موضوعاتو په اړه بحث کوي؟ یعنې د آسیا د لویې وچې سیاسي جغرافیه د کومو موضوعاتو اړوند بحث کوي؟ د دې اړوند به معلومات وړاندې کړئ. دویم سوال: درنو زده کوونکو، کوم هېوادونه اسلامي جمهوریت لري؟ نمونه واخلي. لکه مخکې چې ما په لوست کې یادونه وکړه چې دا هېوادونه اسلامي جمهوریت لري، همدغه نمونه به په خپلو کتابچو کې نشته کې. دویم سوال: درنو زده کوونکو، کوم هېوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري؟ یعنې هغه کوم هېوادونه دي چې آزاد سمندر ته لاره نه لري؟ نمونه یې په خپلو کتابچو کې ولیکئ. نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځایه پورې وخت دی چې یو څه تاسو زده کړي واوسېږئ او په یو څه پوه شئ او واوسېږئ. اوس وګورئ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د اووم ټولګي جغرافیه مضمون پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خلک تعالی دې وکړي چې تاسو یو څه معلومات د آسیا د لویې وچې او د خپل ګران هېواد افغانستان په حق مو ترلاسه کړي واوسېږي او خپل اتم ټولګي ته پوره امادګي سره ولري او وکولای شي چې خپل اتم ټولګي په پوره جرأت او پوره امادګي سره پیل کړي. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو وخت نن نیسم. ستاسو د لا موافقت او بریا په هیله یم. ښه وخت ولرئ. د لا پمان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات مقبول کړئ. قدر منو او کلی زکون کو سپریشن غو پارت استول ته شرغلس فهم ته اتم ټوکی جغرافیا مضمون دویم لوستم. هیله من دین چې تاسو ټول قدر منو او کلی زکون کې برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې په مو پتانې درنو زکون کو د سیسم راستا سو د نن ورځې لوست دویم لوستې. نو هیله د چیرې تیر ورځې لوست په مو په پراو د کیک ټاور سره زده کړی او سړي او نو لوست آماده کې ولر. قدر منو او کلی زکون کو زمرستا سو د نن ورځې دویم لوست موضوع د اروپا د لویې وچې سندونه جهلونو په حق ده کتاب صفال او مینه پایل بیتر دوله سمې سپېپری هم چې رن کډر مون او ګلالي زده کون کوز مرستا سودنن ورځي درسي اهداب یا ماغه موضوع کني چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی سیندونه دویم د اروپا د لوی وچې د جهیلونو په هکله څه پوهېږې دا هغه دوې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خوږه ګلالي زده کوونکو د لوست تر پای په شیبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړو قدرمنو زده کوونکو لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهېږو د اروپا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېر کیږي چې د آسیا لویې وچې په پرتله یو کوچنی ټاپو وسمه ده د اروپا لویه وچه په شمالي معتدله سیمه کې پرته ده او ډېر اورښت لري نو ځکه په دې لویې وچه کې ډېر سیندونه بهیږي د ختیځې اروپا زیاتره سیندونه د روسیې په لویدیځ کې د اولادي له لوړې سطحې څخه سرچینه اخلي او هم چې نن درنو زده کوونکو هغه سیندونه چې په منځنۍ اروپا کې بهیږي د الپ د غرونو د لړۍ څخه سرچینه اخلي د اروپا د دې برخې سیندونه د ځمکې د ساحلي لږوالي له امله مخکې تر دې چې دا سیندونه یو له بل سره یو ځای شي سمندرګیو ته تویږي نو له دې حمله څخه دا یو لوی اقتصادي ارزښت هم لري هم چې نن درنو زده کوونکو یوازې دغه کوم سیندونه چې دي یوازې د ختیځې اروپا سیندونه د ځمکې د پراخوالي په سبب باندې اوږده دي او ځینې سیندونه چې دي په جنوب کې د مدیترانایي په سمندرګي کې تویږي لکه د ایټالیا د هیواد د تایبر چې د پوف سیند په نامه سره یادیږي ځینې نور سیندونه چې بېدې درنو زده کوونکو په لویدیځ کې د اطلس په سمندرګي کې تویږي لکه په فرانسه کې د ګارون سیند دی چې په انګلستان کې بیا د ټایم سیند دی او یا هم په ختیځ کې بیا اروپا په ختیځې اروپا کې بیا تور سمندرګي ته دغه ټولې تویږي لکه د دانیوب سیند چې دی که چېرې موږ تاسو د دانیوب او والګا او د ایرین د الپ ودان سیندونه په نقشه کې متوجه اوسېږو نو موږ تاسو کولی سئ په معلومداره توګه سره دوی وپېژنو او د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړو همچنان خوږه او ګلالي زده کوونکو د دې تر څنګ هغه سیندونه چې د اروپا په شمال کې بهیږي څه ناڅه ټوله کال منظم له اوبو څخه ډک وي یعنی اوبه یې په منظم ډول سره وي او هیڅکله هم دوی اوچ کیږي نه سر او کال دولس میاشتې دوی د اوبو څخه ډک وي خو هغه سیندونه چې بیا د اروپا په جنوب کې بهیږي په تودو موسمونو کې اوبه کمیږي یعنی په شمالي برخه چې کوم سیندونه شته هغه ټوله کال منظم د اوبو څخه ډک وي خو مګر هغه سیندونه چې بیا د اروپا په دغه یو چې په جنوب به برخه کې بهیږي دغه سیندونه کړ چې د اوبو هوا ور دغه کله چې هوا ور باندې تود شي موسم ور باندې ګرم شي نو دغه تود موسم کې اوبه کمیږي او مخ پر کمیدو باندې روان دي د اروپا له سیندونو څخه زیاتره د خړو بغولو او ویډیو چلولو لپاره ګټه اخیستل کیږي یعنی د اروپا د یو چې کې دغه کوم سیندونه چې دي د دوی څخه په زیاته کچه سره د ځمکو په خړو بغولو کې او همچنان د اوبو په اوبو کې د بیړیو چلولو لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي د دې تر څنګ د کبانو نیولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي خو له بده مرغه څخه درنو زده کوونکو د دې سیندونو په غاړه د کارخانو او صنعتي فعالیتونه شتوالی د هغو اوبو د ککړتیا سبب شوی یعنی د دې په چاپریال کې د دې په شاوخوا کې زیاتې صنعتي فابریکې شته چې هغه فابریکې یو ډول لوګی یا حدود کوي او همدارنګه پلاستیک نو هغه کې مېوی مواد ډیر زیات شوی دي نه پام دي خطر سره د دوه سیندونو د اوبو ککړتیا لامل ګرځېدلې دي درنو زده کوونکو تر دې دم پورې خو موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو اوس هم په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې درې مهمې حوزې پیژنو چې دغه هغه مهم سیندونه دي چې په درې مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي نو هر یو یې په منظم ډول سره لوړ لومړنی سیند چې د اروپا د درې لویو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي هغه سیند د نیوب سیند په نامه سره یادیږي چې دا سیند د اروپا له مشهورو سیندونو څخه دی چې له څو هیوادونو څخه تیریږي او په بیلابیلو نمونو سره یادونه ورته سوې ده لکه د دوناهودی دونادا دونشتی دونایدی او د دوناریا په نامه سره یاد شوی دا سیند درنو زده کوونکو 2018 کیلومتره اوږد دی په آلمان کې د تور ځنګل له غرونو څخه سرچینه اخلي او په تور سمندرګي کې تویږي د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د دانیوب سیند چې د والګال سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند له جملو څخه شمېرل کیږي او د لاتینی اروپا شمالي پوله جوړوي دا سیند د آلمان د اتریش
او صبرستان د پخوانی یوګوسلاویا یو برخه ده چې هنګری، بلغاری او رومانی او سلواک له سرحدي پولو څخه تیریږي، چې د دې عمل څخه ډیر مهم ارزښت لري د اروپا د لوی وچې لپاره. د دې تر څنګ خوږه ګلالۍ زده کوونکو، دغه سیند چې د والګالا سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند دی، نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلی سو چې د لاتیني اروپا په شمالي پولې جوړوي او د دې تر څنګ د اروپا له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو، دویمه مهمه حوزه د ټایمز سیند په نامه سره یادیږي، چې د ټایمز یا هم ټایمز سیند چې د انګلستان په جنوب لویدیځ سیمو کې بهیږي، په دې د دې هیواد د پلازمینې لندن له منځنۍ برخې څخه تیریږي او د شمال سمندرګي د ټایمز په خلیج کې تیریږي. یعنې د لندن هیواد د منځنۍ برخې څخه کله چې دی تیریږي، نو بیا وروسته د شمالي سمندرګي په ټایمز خلیج کې دی وروسته تیریږي. د دې سیند اوږدوالی درنو زده کوونکو 340 کیلومتره مربع دی، یا هم 340 کیلومتره دی، دومره لوړ یا هم پراخه ساحه لري. څرنګه چې دا سیند په واورو سیمو کې بهیږي، نو د بیړیو چلولو وړتیا هم لري. یعنی دا سیند چې دی په داسې یو ساحه کې دی کوم چې واورې زیاتې پکښې بهیږي، نو په همدې کبله څخه دغه سیند د بیړیو چلولو وړتیا هم لري او په دې سیند کې د بیړۍ هم چلول کیږي. د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، دریم اخرنۍ حوزه چې ده هغه په خپل د راین په نامه سره یادیږي. دا راین سیند چې دی په خپل درنو زده کوونکو، دا سیند د سویس هیواد له غرونو څخه سرچینه اخلي او د فرانسې او المان له سرحد څخه تر تېرېدو وروسته له المان څخه هایلند هیواد ته ننوځي او د شمال په سمندرګي کې تیریږي. د اروپا دغه نور لاندې او کوچني سیندونه چې بیا دي درنو زده کوونکو، دغه نموړي درې ګونو حوزو کې تیریږي. یعنې که چیرې درنو زده کوونکو تاسو خپل کتاب ته متوجه واوسیږي، په کتاب کې تاسو ته د سیند نمونه راوستلې دي. یو چوکاټ دی چې په دې چوکاټ کې تاسو ته د سیند نوم، همچنان د سیند اوږدوالی په کیلومتر کې او هول یا هم د هغه اوږدوالی تاسو ته ټول چیش کړی دی، په نښه کړی دی چې د هغو له جملو څخه د سیندونو له جملو څخه لومړنی چې دی د والګا سیند دی چې 3490 کیلومتره اوږدوالی لري او د کسپیت سمندرګي کې تیریږي. همچنان دویم چې دی اورال سیند دی چې 2390 کیلومتره اوږدوالی لري چې د کسپیت سمندرګي سره مصاب دی. د دې تر څنګ دریم چې دی د نایپر سیند دی چې 2000 کیلومتره اوږدوالی لري، د تور سمندرګي منصب دی. څلورم په خپله دان دی، د دان سیند دی چې 980 کیلومتره اوږدوالی لري، د ارزوب سمندرګي کې د ارزوب سمندرګي منصب دی. پنځم په خپله د ویستولا سیند دی چې 1080 کیلومتره اوږدوالی لري، او دغه سیند چې دی په خپله درنو زده کوونکو د بالکتیک سمندرګي منصب دی. شپږم په خپل د بیچورا سیند دی چې 1860 کیلومتره اوږدوالی لري، د بارنستین سمندرګي منصب دی. اووم په خپل لورا سیند دی چې 1000 کیلومتره اوږدوالی لري، د اطلس سمندرګي منصب دی. نو خو شاو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو ټول پوه سئ واوسیږئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړو. موږ او ګلالۍ زده کوونکو، دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو، په تېر ټولګي کې موږ تاسو جهیلونه وپېژندل چې جهیل څه ته ویل کیږي. یو ځل بیا هم په دې ټولګي کې موږ تاسو ورباندې تکرار کوو چې جهیل څه ته ویل کیږي. جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي کوم چې څلورو خواوو ته یې وچې واوسیږي او په منځ کې اوبه واوسیږي، دې ته جهیل ویل کیږي. یعنې څلور خواوو چار طرفه یې شاوخوا یې وچې وي خو په منځ کې یې اوبه وي، دې ته جهیل ویل کیږي. وایو چې د ځمکې طبیعي لوی ژوري چې د اوبو څخه ډکې شوي وي، د څلورو خواوو ته چې وچې وي، د جهیل کولو د ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. همچنان درنو زده کوونکو، د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمېر نورو اوبه خوږې او لوڼې وي. د معتدلو او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې د اروپا هم په هغه کې شامله ده، معمولا خوږې وي. یعنې هغه سیمې چې معتدلې وي او بارانونه پکښې وریږي، عموما د هغو سیمو اوبه خوږې وي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله اروپا لویه وچه ده. د دې ترڅنګ درنو خوږ زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې په زیاتره سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي یا هم ژورتیا له اول سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمېر درنو زده کوونکو د اروپا په شمال کې د اسکندری وینا په ټاپو وزمو کې او د روسیې په لویدیځ کې پراته دي. د بېلګې په توګه سره که چیرې موږ او تاسو وایو درنو زده کوونکو، د پایلینډ یو پر لس برخه خاوره جهیلونه نیولې ده چې زیاتره یې د هېواد په جنوب کې موقعیت لري، او له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د پنلینډ د زړو جهیلونو د هېواد په نوم یاد شوی دی چې د دې لویې وچې سناسه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او سیندونه سرچینه جوړوي. یعنی ځینې جهیلونه چې دي هغه په زیاده کچه سره خوږې اوبه لري او دا سیندونو څخه سرچینه جوړوي. زیاتره لوی او ژورو جهیلونو د ډول ډول سمندرګیو ژوو او نباتو د ودې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو، د کوچنیو بیړیو او د کبانو د جالونو په جوړونې باندې بوخت کړي دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو او تفریحي سیمو او هوټلونو په جوړونو سره د توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی، چې له همدې عمله څخه جهیلونه په اروپا لویه وچه کې یو له مهمترینو او اقتصادي ارزښت لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو قدرمنو زده کوونکو، که چیرې تاسو په خپل کتاب کې چوکاټ ته متوجه اوسئ، دلته یو شمېر تاسو ته د جهیلونو نمونه، د هغوی موقعیت او د جهیل ډول راوستلی دي چې په نوبت سره زه تاسو ټول نمونې یادوم. لومړنی په خپله د سیمات جهیل دی چې موقعیت یې د پایلینډ په جنوب کې دی او یخچالي ډول جهیل دی. دویم په خپله پایجان دی چې پایجان د پایلینډ په جنوب کې موقعیت لري او یخچالي ډول جهیل دی. لاودوکا ده چې په خپل اروپایي روسیې په لویدیځ کې موقعیت لري او یخچال ته ورته یا هم کنګل ته ورته جهیلونه له جملو څخه شمېر کېږي. څلورم په خپله انګا دی چې د اروپایي روسیې لویدیځ کې موقعیت لري، یخچالي ډول دی. جنوا دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي یا هم غرنۍ سیمه کې ډول جهیل دی. کونستانیس جهیل دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي هم غرنۍ سیمه کې موقعیت لري. والتون دی چې په هنګری کې موقعیت لري، د تکتونیکي ډوله جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. تر دې دمه پورې موږ تاسو ته اروپا د لویې وچې سیندونه او هم شنن جهیلونه وپېژندل. په دې برخه کې هم پوښتنې دي تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو، به دا پوښتنو ته ځواب ورکوي. لومړنۍ پوښتنه، د دانیوب سیند د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي تاسو صحیح علامه نوشته کوئ، که چېرته نه غلط علامه. دویم زده کوونکو، والګا د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي هو او که چېرته نه وي نه. دریم، د اروپا د سرحدي هیوادونو د زیاترو سیندونو اوبه ککړې دي، که چېرې هو او که چېرې نه. څلورم، جهیل تعریف کړئ. پنځم، د متتلي او باراني سیمو جهیلونو اوبه خوند څرنګه وي او ولې. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تاسو ټول ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر من اوګل لیسه کون کو زبرش نغم خاری زل به هم تاسو ټول ته شرق لاس مې ما د نه هم ټول کی جغرافیه مزمن دویم دوسته قدر من ز کون کو ز مر تاسو د نن ورځې درسي موضوع د کنګو حوزه اړوند د شی پتیرو لستونه کی مر تاسو د افریقا د لوی وچې د موقعیت، طبيعي جغرافیه او سندونو په حق لول وستله. نن ورځ مر تاسو د تیر ورځې با باقی بعده مطابق د کنګو حوزه په اړوند نه یا سین د زمبې سین د سنگال سین او هم چینان د افریقا د لوی وچې د جهیلونو او سمندرګیو په حق له معلومات لسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست پیل په شی بو کې لومړی مشه تاسو د کانګو حوزې په حق له معلومات ول. قدرمنو زده کوونکو، ورسته د نیل سیند څخه د افریقا په لویه وچه کې دویمه لویه حوزه چې ده هغه په خپله د کانګو حوزه ده. د افریقا لویه حوزه د کانګو د حوزې په نامه سره یادیږي چې په طبیعي توګه سره هلته استوایی ګڼ لوی ځنګلونه موجود دي چې د ډېرې تودوخې او بارانونو د زیات اورښت له امله څخه یې زیات ګڼ شمېر ځنګلونه پکښې کې رامنځته راغلي دي چې دغه حوزه یا هم دغه حوزې د شتون په واسطه
سره د افریقا له وچې دغه برخه د افریقا د شنې افریقا په نامه سره یادیږي، چې هلته د ونو یا هم د درختو وده دومره زیاته کړې ده چې حتی د ونو لوړوالی یې 50 مترو ته رسیږي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د کانګو په حوزه کې زیات شمېر خلک ژوند نه کوي. دغه خلک چې په نفوسو ګڼوړ دي، چې دوی په دې لویې وچې کې په کمه په دغه برخه کې د افریقا په دغه برخه کې په کمه اندازه سره دي، نو له همدې امله څخه خلک په لیرو او پرتو سیمو کې یو له بل سره ژوند کوي. کوم چې د دې ژوند ورځنیزې اړتیاوې د کرنیزو حاصلاتو باندې ولاړې دي او دوی په کرارمنده باندې بوخت دي. دوی د خپل ژوند ټولې مسلسلې اړتیاوې په کرنه